عقابنا وهم
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرامونه، درسي ټولګي او د ازادي میلمه اورو. خو تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د خنډ او ځنډ مسؤل دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند طاهر اندرابی د جمعې په ورځ په خپل اونیز خبری کانفرانس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړې دي. هغه زیاته کړه چې د پولې د پرانستلو د ځنډ پړه د افغان طالبانو پر غاړه ده. همداراز د ټاپي او کاسا زر په څیر پروژې هم د همدې ملاتړ له امله اغېزمنې شوې دي. وروسته له دې چې طالبانو په کابل او پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په ځواب کې د اکتوبر په 12مه د پاکستان د پوځ پر ګڼو سرحدي پوستو بریدونه وکړل، پاکستان د تورخم او چمن په شمول له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې لارې بندې کړې دي. د آریانا افغان هوایی شرکت درې چارتر الوتکې پیری. ذبیح الله مجاهد د طالبانو د حکومت ویان په خپله ایکس پاڼه کې د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبر خپور کړی دی او وایي چې دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیاو لپاره پیرل کیږي. خو دا نه دی ویل شوي چې دا به څه ډول چارتر الوتکې وي او له کوم هیواده اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لال رول تړل کېدو وروسته هوایی انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د افغانستان د ښځو دریم نړیوال کانفرانس چې زموږ غږ واورې نومیږي د دسمبر په 12مه د اسپانیا په مدرید کې جوړیږي. دا ناسته د اسپانیا د بهرنیو چارو وزارت په کوربتوب او د اروپایي ټولنې او د افغانستان د ښځو د سازمان په همکاري جوړیږي. د کانفرنس هدف د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې پر روانو کړکیچونو غور او د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقونو او د بشري حقونو د لویدلي وضعیت ارزول ښودل شوی. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې یو افغان تبعه د خلکو په قاچاق تورن کړ. د برتانیا رسنیو پرون راپور ورکړ چې عباد الله علیمی چې 25 کلن افغان دی او په دبلن کې اوسي، د نومبر په 19مه وروسته له هغه د بلفاست په ګراند سنټرل سټیشن کې ونیول شو چې له دبلن څخه یې په ریل ګاډي کې بلفاست ته سفر کاوه. هغه له 500 نور افغان وګړو سره یو ځای سفر کاوه. د برتانیا د جرمونو د پلټنې ملي ادارې د معلوماتو لمخه د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د مهاجرت د ادارې لوري پر هغه شک دی چې په انساني قاچاق کې لاس لري. او د مکسیکو د نموته انزورګر فریدا کالو یو انزور د خزینه هنرمندانو تر ټولو د قیمتي اثر د پلور ریکارد مات کړ. د اثر چې فریدا کالو په 1940 کال کې خلی وو د پنځشنبه په ورځ د نیویارک په یو هنري لیلام کې په 450 میلیونو او 100 زره ډالرو وپلورل شو. په دې انزور کې فریدا کالو ځان د وی بستري پر سر په پراته حالت کې انزور کړی دی. تر دې مخکې د هغې تر ټولو ګرانه پلورل شوی انزور دیګو او زه و چې په 2008 کال کې په 40 میلیونو او 900 ډالرو و پلورل شو. د اثر فریدا کالو د خپل میړه دیګو ریویرا تر څنګ انزوروي. د خبرونو پای.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شما
شنو غلاست دی ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت په پیژندل ورسره مو د دوی ځینی جوړښتونه پیژندله چې حجره چې د هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې یې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې همدارنګه مایتوکاندریا هم پوه سولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفحې څخه تر اووه ویشتمې صفحې پرې دوام کوي لازو د لایزوزم جوړښت پیژنو دغه جوړښت چې دی موږ وایي تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایي مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی مثال اوس مایتوکاندریا چې و هغه د دوه غشاګان په واسطه پوشل سوی و مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوي کوي همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروتین شحمو کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی او بل په دې کې کوروی جوړښت خپل کوروی جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشا پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سره سي مثال خبره غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجوي فاضله او زړه اورګانلونه چې کېږي شامل دي او همدارنګه د بهرني موادو لمنځه وړل هم د چا په غاړه دي د لایزوزم په غاړه دي او دوی چې دی د حجوي هضم یعنی د حجې سره د حجې داخل کې په هضم کې کومک کوي دا کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټو سیس چې دی د حجوي تنظیم سی وی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي او دی چې دی د حجره بیا جوړونه هم سرته رسي چې د حجره زړه برخې پاکوي او پر ځای نوې جوړښتونه سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل شي ورپسې راځو ګلجی اجسام وایو ګلجی باډي چې دی یا هم ګلجی اجسام چې د ګلجی اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشته او په موږ مطلب په ګلجی په حیواني حجرو کې په زیات اندازې دل کې په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دي او ګلجی اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړشتون چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل سوی دي او دوی اساسي دنده د پروتین د لبندي کول دي کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ ول چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجی باډي کې چې کیږي بیا د لبندې کیږي په دلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایي د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشالرونکو یا هم هوار غشالرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی او همدارنګه بل جوړښت دی هغه اسس سنده ده چې د ګلجی باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم سره ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي او بل شانس سنده ده چې هغه برخه چې د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکو جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي دا چې سوال د بیولوژي اجسامو جوړش سو او اساسي دنده موږ وایو چې د پروتین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروتین او شحم په ترانسپورت کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروتین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اخ دی چې د حجروي فضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنتروزوم په نامه سره یادیږي. سنتروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنتروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوه قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیوبلونه لري چې هره جوړه چې ده درې درې مایکروټیوبلونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې ومویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دی هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري، سایتوپلازمیک جوړښت لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلف نباتات ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاست، کروموپلاست او لیکوپلاست. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې د شین رنګ پلاستیډونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر وستون کې موږ د دې په اړه ډیر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه، ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست دی، لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګ پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریشو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروتین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دی که چیرې مثال د بل شي تعامل سره تعامل وکړي یا د ځینې ژوندي موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومی او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت ته چکی تغیر ورکوي. مثال رومی چې دی هول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدل کې راځي خو وروسته که چیرې دوی شاو ولسی دوی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کوم د نبات ځینې شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جوړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موج کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه بیا د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دوی آزادې هوا ته دا غره کوم د ډیرو مودې د پاره کې شې وسی په شین رنګ اوري چې هغه په کلوروپلاست باندې موج وای اوري. ورپسې راځو هستا ته. هستا چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هستا کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هستا چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړي لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي یا هستچې څخه. راځو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا، هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروتین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه ورکوي او ځینو شیانو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد، د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنی برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هسته وی تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډول ویشل شوی دي، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې د هغه ډي ان ا چې د دواړو د ارثي خواصو لیست په او ار ان ا په ځان ته مشخصه دنده سره لري، چې اساسي دنده یې ډېر چې د پروتین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې د خپل په درې ډول ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې د په پروتین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې میسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثال د زینو وایرسونو د میسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتی سیستم ته چیکي پیغام رسي کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوټایډونو په نامه سره یادیږي. نیوکلیوټاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجن قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې کاربون دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګانی وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا میسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وایي. هستګي چې د هستې په داخل کې کوچنی ګیر جوړښت لري، چې په د هستې په یو طرف کې وجود لري او د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو وکیل ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیریدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او آبي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباتات مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي مواد زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ترکی، سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ترکی چې د دې کم حجره چې ده هغه منس تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخ ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپل په ځینو حجرو کې په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا هم سیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. باندې چې دی هغه کوچنی مګر دی او مترکه چې ده یو مګر اوجدای، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه باندې او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په تولیدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچنی اجسام دی او انزایم لري، او گلایوکسیزوم دی چې کوچنی اجسام دی او انزایمونه لري. اخیرنی برخه که درې پوښتنې لرو، لومړۍ پوښتنه ده هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړي، دویمه پوښتنه ده سایتوسکلیټون څه ډول دنده سرته رسي، او درېیمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی می اومنه، هیله لرمه چې ټوله جوړ او صحت مند بیاست. شراله ست ولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ ستاسې درس جدید د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسې به ځینې داسې موضوعات اورېدلي اوسئ، خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپېریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسې اورېدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل ته ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپېریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال د دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کوم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت اوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه څه کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس له وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوې ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چېرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینز کې دي، هغه که چېرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوب پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هینې روغ سالم ماشوم به ووسی یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسی یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنې نوموړی مور چې د هغه عمر یې ډیر دی په هغې کې مثال د هغه کم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کې دایسي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص اوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنی ای اوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چې په نامه سره یادیږي د هتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تر ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه تر ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې د بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دغه کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دغه کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانی او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجرې چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې یعنې جوړه اوسي د ډیپلویډ په نامه سره یادیږي دوه انسر ښودل کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویډ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لري هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي حجرې د ځینې نه یعنې کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکله انتقالی یعنی د مور پلاس چکله گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړه کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه نه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکټور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازې کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي. ورپسې رازو د پوراسات کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي. مندل چې هغه واز دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي. مګر ورسته ولې داس ولا چې دا خبره چې و میوازې دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولې داس و چې لومړی ځل د پاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم و چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړ د دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلي دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو. کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي. په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وایو پر بل باندې د سور سپین غالب سی ویناو چې دې ته د نیمګړي بارزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ بارزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو. یعنی د چکم اف یو نسل سره وړي وو هغه چې بیا خپل په منځ کې کله سره تزویج کړ اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کی په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته شو. یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانی چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وي نه د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او یو چې وو سپین رنګ پکښې کړالي چې هغه چې وو خالص وو. یعنی د دوی کم تناسب چې د سیو نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنګ درلودي چې په دې سره دا ثابت شو چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنګ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنګ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی. ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو. علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسه چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي. چې ښه مثال موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې ای بی او د هغه چې کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیږي. ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو. لکه څنګه چې موږ وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمېر چې دی ډیپلوئید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دي چې د اوتیزم په نامه سره یادیږي یا اوتیزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکون کې ده. یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې فرق کوي. په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي. له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکون کې چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای. چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي. چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس تعین دل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی. یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی یعنی دواړه چې دی جینونه چې دی ګمیټونه چې دی هغه یو شاندي مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوت دی. یعنی دا کوم ګمیټونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکی. ورپسې دا و چې موږ کوم موضوعات چې وویل د ټوله د جنس تعینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیز لري. یعنی دا کوم ارثي خواص چې انتقالي جدا ټوله په ډي ان ای جین او کروموزوم پورې اړه لري چې دوی خپل په منځ کې څه دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای شي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دغه جینونه د ارثي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي. دا اوس موږ تاسو ته نن ورځې موضوع په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شی دی. دویمه پوښتنه ده نیمګړی باریزیت واضح کړي. او اخرنی پوښتنه ده د جنس د انکېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
آزادی ملما زمان ریاس نوری نیک هلی اومنی د آزادی ملما د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچانو یو مشر ملما کړی چې یوازنی هلی د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وایي پلرونه پر افغانستان د پخواني شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراري زیاته شوه پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دي تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي د کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سعید خان نو اوري. حاجی صاحب کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله که په پایل کې په خپل ځان د ازادي رادیو اوریدونکو ته ورو پیژنې اوس چیرې اوسه څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانم حاجی سعید خان کوچای دا او په کام احمد زما او مونږ دلته بغان شمیر کوچانی یو څو کسان مونږ دغه نمائندګي کوو د کوچانو ټولو کوچانو.
څومره رمیل ری او کاروبار مو څنګه ده په کوم ځای کې ګرځي او د څلزایونو په ارتباط کراته وي؟
مونږ رمی تقریبا لسلو نو واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي مونږ کې د مزوي کې لکه مزوي کې نور کامونم دي په دغه کوچانو کې. وړي کې مونږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان ناران د شي ضلع بډاګرام چوڑ ورته وای هغه علاقه ته او باجی کورونه سوات خوا ته خېزي.
دغه څلزایونه هغه مو پولې اخوا ته دي دی خوا د افغانستان خوا ته تاسو نه راخېږي؟
دی خوا ته د وروس جنگ مخکې خطل د مونږ پلارونه بیا چې کله د وروس جنگ شروع شو په افغانستان کې بد امنۍ شروع شوې لکه بمباری شروع شوې لغه نشاته بیا نه در خطلی او دلته د کشمیر خوا ته لکه دغه یخې سیمې وي او په همدغه وړی بلته تلو او زمې به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې اوسېدلو.
هغه وخت ستاسو پلارونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره. هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې په زمې بشي سو نو د وښو له لارې مونږ به خپل سامانونه په وښو کتب د پاکستان دغه پېښور چارسدا مردان تر دغه علاقې پورې او بعضې خلک هغه چې کورم ایجنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته مونږ راتلو زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي. ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. هغه موږ چې راغله بیا دغه شمو کې ګرځېدلو.
تاسو د رمو او له د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقه دي کشمیر علاقه شي دي کاغه ناران دا ډیر سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګه خپل مشکلات او خپل ضرورت را پکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د غوی پالنه وکړي او کڅنګه؟
او هم دې څه دا اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري، دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چلري، نو بیا دغه غریبانو ته سل مالا یو نیم سل مالا 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټی اغه ساتي، او باج سلور 1500 مالا دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي، زمي کې دی جب خرچه پې کوي لکه فصلونه ورته اخلي بوس ورداوی ورکی، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد یې غلطه بس 200-1500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزادې سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو بالکل، ځکه دې کې مونږ کې څوک هر سړی غریب سي اول ویږي، نو دغه زه شکریا ده کوم خپل کومه کوچانو نه یو لبل د مونږ کومک کوي ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چوي چې سړی ولويږي غریبيږي، ولې علت یې معمولا څه وي؟
علت یې دمنه یو غټه رنځوري راشي، انسان د دې غټه بيماري راشي، یا بدبختانه په غمنی او بدی دښمنی راشي، د دې انسان د خو په هر ملک په ارجی کې په انسان باندې خدای یو پت راشي، یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي، نو په دغه سیالات کې بیا یو بل منغ کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومک کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود د زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي، په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر قوم کې خپل خپل مشر منګ لرو کنه، ډېر څلوېښ مسیران دي، بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا مونږ څلور کسان کوو، حاجی صاحب جان په نامو، خان ولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی محمد امین نومیږي، بس مونږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکل دی من خو دشي لکه د دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت لخوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت لخوا نه کنه، بیا مونږه مشرانو پورې ځان رسو، یا د سي بدبختانه چې لانجره شي خپلو کې د دښمنۍ یا د سي وغټه خبره راشي، نو دغه جوړ ته د مکوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چې ورای ساره کی.
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغو بلبندونو ته ولار شي یا څرځایونو ته چې تل بتلی؟
دا کوم خلک په غوښته کې دی ورس په وخت کې یاغه نمخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس مونږ سره ستړي کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکيني، بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غړه کې کوم خلک وو دی مونږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دی، دا اوسم او موږ له دغه شی په هغه وخت کې چا نه پېژاند شي کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسان هم لري، بس دغه نه موږ خلک لري، او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رس جوړ شو، نو موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي، یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي.
دا د سکه لیکل نه مخکم کولای شو، دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان نه منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي، نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي. تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلومات په ډیر غنښمیر ونیول شو، ډیپورت سنټرو تلاړ اته ماشومان ونیول شو، او دغه ښکار موږ وس کوچانم سوي. او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی هغه دی ونیول سی او هغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او هغه دی ډیپورت سی. اوس دغه خبرې سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارا نه شو کولای. موږ لس شپې یو ځای، شل شپې بل ځای، پنځه ورځې بل ځای، ځکه کوچیان د مال دپاره ګرځو که نه. او په دغه کې دا پالیسي نشته چې کوچی څوک ده او عام باجر څوک ده، مرمم پاتې او کوچی ونیول سي، تانې ته لاړ سي، جیل ته لاړ سي، ډیپورټ سي. نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو هم په ډیره کمه بیه مالونه خرڅ کړه. یو سړي نن ټلیفون راته وکړ چې ما شپږ سوه میږې وې، دا نن هم خبره درته کوم، او شپږ سوه میږې مې خرڅې کړې په څلور روپیو کې، ما ته یوه روپۍ میلاو شوه، یعنې درې روپۍ مې تاوان شوې. نو الله ګوا د ډېرې په افسوس خبرې وکړې، په کام کلخیلو او د ما خپل طبیعت ډېر پرې خراب شو په هغه سړي.
یعنې تاسو ته تر اوسه پاکستاني چارواکي د افغان کوچیانو په سترګه ګوري سره له دې چې دیرش څلوېښت کاله مو په پاکستان کې تیر کړي؟
بالکل داسې ګوري. دغه پالیسی دغه بلتون هم نه ده راغلی چې دغه کوم افغانۍ ده او دا کوم افغانۍ ده. هغو دغه یوه پالیسی جوړه کړې ده چې افغانۍ پیدا کړي او نیسي، په دې کې د کوچي او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورشي او مغه نیسي، یا ډیپورټ سنټر ته ولي، یا روپۍ تر واخلي، یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې تاسو سندونه لرئ چې له څومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست، څړځایونه معلوم دي، په اوړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د موږ کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم اجنسی کې د موږ د اسناد لرو چې و دي یو سرکاري غره ده، موږ دا غره ټیکه کړی اتل سوا نوی کې، اتل سوا پنځوس کې، مثال په دشه په مخکینو سندو کې موږ هغه ته خپل ټیکس ورکړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي. او د چي تاريخي اسناد د موږ سره خو د شي جاي نسته چې د موږ ورسو چې کوم جي ته ورسو هغه وایي چې موږ تا ډر لبر نه ده تر شي پرانه پوری زتللې ما، هغه وایي چې موږ اجزي چیپ کمشنر ته زخپل تللې ما، هغه وایي موږ اجزي یونیسیار ته زخپل تللې ما، هغه وایي موږ اجزي او آرډر موږ ته لپاسه ده، هغه لپاسه جای موږ ته اوس معلومات نه کیږي چې هغه کومه دروازه ده او کوم جته موږ لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې دا په سیمه پورې تړلې وي چې په تیره بیا د خیبر پښتونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي، هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي، هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي؟ او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي، په څلور صوبو کې خو خصوصا د پنجاب صوبه کې خو به ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو. رمې پاتې شوې، دوی ونیول شو، دوی ډیپورټ شو، او دغه رمې لکه لنګې میږي، بیا د بې دماتې بلار بې میږي په ډېر کم ریټ کسابانو ته ورکړي، او په ډېر کم ریټ یې په یو کال په دوو کلو په قرضې ورکړې. دلته بعضې خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي هغو ته یې بدلې کړې، او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغه سیم ووتل، څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا خواته ووتل.
د تاسو کوچانو او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي، یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي، او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي، کشمیری مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي، او نیم گجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو گجر دي کوچان دي. دی ورسره موږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو، مړې ژوندۍ ورسره لرو، راس او درس ورسره لرو، یو له بله خواخوږي ورسره لرو، ځکه چې موږ د دوی دغه رسم رواج دندم یوه ده.
په دغه حالت کې چې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست، هغوی خو له ورته ستونزو سره نه مخ؟
نه نه، هغه ځکه نه دي چې هغه خپل مینه لري، خپل انتیل لري، هغه په ټیټ لیول کوچان دي، هغه چا سل مالی دي، چا دوسته وي دي، چا پنځوسی، ځکه هغه د سیدی لکه یو استاد پورې چې شاګرد دي د سې کوچان دي
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کومه مرسته کولای شي
کولای شي هغه چې موږ باندې ډیره سخت یې موږ په بازي خلکو راشي هغه وایي چې تا را مده ما را می تر اگړه کا ته ځان یو خوکا او د تا مال به تورز پورې زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس سره سره وکی نور هغه خلک هم بيوست دي کوچي خوار شیر ته د شکام د چي د حکومت لری دي له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو مونږ سره خپل خوګي سرګند کی بس هغه مرجو را سره وخی
حاجی صاحب د کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي کده سي په لاند راته وای چې ستاسو دغه ورزنه ژوند څه ډول دی
دغه خبره د ورور شهر سره په خپل ځکه خوشاله اوس موږ د خمی ژوند د موږ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخل تر نن پورې د موږ هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځې د موږ سره خپل خیمه کېدې ګرځې کنه موږ د خپل ژوند کې خوشاله خو د خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږي بس د سیاست ښکارته وي اوس په دغه موږ تاسو درېږي
دغه کېږدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفونونه راغلي دي کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوې ټکنالوژي آیا دا هم کېږدې ته ننوستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلي دي بیټرۍ نه دي سہولتونه جاتوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولې باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولې نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د سې خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی عیب خبره ده
ها تاسو ویل چې خونځو کې مهم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د شي اوس یو کور چې لاس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پندې په خور پښیمو کې لکه پینګيري پاتې شي او دا بډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته زی او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر کسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپانی کوي ما غو سر رمیته ای
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې په تلوي چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پات کیږي
دا موږ ته اندازه لګیږي چې کاغه نره نره کته سودیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیم تیر کو د سه پسلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور تر کته سو چاریکا سور تا وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خوا ته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خوا ته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې پسرلای شي څوک د هریپور ډیم تر شي تربیلا ډیم کې دلته شپتلې کری خپل رمی کې سری او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورته اخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې هغه ځکه وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د اړې مېست معلوماتي د اړې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت وړي د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانی ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچاني میګي نه لري د نر نرانوري واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګي 200 میګي لنګي نو سلو کې دي کې یو نرانوري نن سبا د مال قیامت یو حد تر رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونه مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب ترسي یو غوړی واده کوي او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا دې موږ چې کوم نن 200 کال مخکې دې موږ رواجونه او تل کال مغه رواجم دا هغه جرګه ورولو لیزار خلک سپینګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال هغه ته موږ منت کوو چې تا ته موږ د خیخې د دوستۍ د خپلوۍ زړه کېږي او ته یو ښه سړی او ځان سره چې موږ همڅنګ بولو موږ سره خیخي وکړه دغې لارې خیخي کوو او بیا واده لږ موده چې ووځي نو بیا هغه واده کار هم چې جوړ شي بس واده هم په مغه سیستم کوو.
دغه رسم و رواج مو څه ډول دی؟ د لور پلار ته تاسو رمې ورکوئ، پیسې ورکوئ؟ پیسې به معمولا تاسو دومره ډېر نه استعمالوئ که څنګه؟
نه، په دغه وخت کار کې ښه پښتنه دی وکړه وروره، ډېر بدلون راغلی. دا نن نه ما خو نه یادېږي، 200 کاله مخکې به چې چا خیخي وکړه هغه وخت کې روپۍ نه وې، په مقابل کې به یې میږې ورکولې او چا سره به چې روپۍ وې روپۍ به یې ورکولې. اوس صرف روپۍ ورکوي، آن دې روپۍ ورکړم اوس بنده سوه یا کمه سوه، ځکه خلک له دینه ډېر خبر سو دغه ځای ناروا بولي، دغه ته موږ ولور وایي د خور و د لور روپۍ اوس مونږه چاري چا وس کېږي هغه خو بېخي نه اخلي او بعضې بعضې چې اخلي دومره روپۍ واخلي چې هغه خپلې لور ته سامان پرې وکړي او هغه سامان سره یې له خپله کوره جګه کړي د خسر کور خواته. نو اوس دغه چې کارونه نشته.
دغه تاسو چې له یوې سیمې نه بل سیمې ته ځئ، روغتیایي خدمات څه ډول ترلاسه کوئ؟ هغه سیمو کلینیکونو ته لاسرسی لري، روغتونونو ته؟
بالکل وروره، مونږ د خدای شان دا اوس اول زه خپله له اسلام آباد واخله له کاغان ناران پورې 15 کاله په پښو تللی یم او راغلی یم. د هر کلي خلک، د هر بازار کې هسپتال، د هر ځای معلومات چې راته چې بعضې سړي ته معلومات نه وي مریض پیدا شي، موږ بیا یو مریض سره دوه درې زو او هغو ته معلومات یي د هسپتال، بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندې هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو.
وړیا درملنې کېږي او که پیسې هم ورکوي؟
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو، هغه بیا روپۍ ورکوو، روپۍ اخلي. او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو، بیا درملنه سپیشل یم پاکستانی دا سی بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه.
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده، له دې سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوي دي د افغانانو په نوم باندې مو نیسي او افغانستان ته مو ریپورت کوي، په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري؟ آیا که چیرې هم دغه اړیکې همداسې کړکېچنې وي او یا له دې نه نورې هم کړکېچنې شي، فکر کوئ د تاسو ژوند به هم هلته ډېر تریخ شي؟
مونږ ژوند تریخ نه، تریخ سوی ده ډېر. خدای ګواه ده مونږ په دغه کې نه وو، د پاکستان عوام او مونږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان مونږ دا ټول یو کور بالو بولو. دغه عوام مونږ سره داسې وو لکه د یوې مور او د یو پلار زمن چې کوم دغه حالات وو شروع سو مونږ ډېر خلک ونیول سو. ما خدای ذکر تا ته مخکې مون وکړه ډیپورټ سو جیلونو کې دي، جیلونو ته لاړ، د بعضې وخت د ډېر روپۍ په بدله کې دوی را خلاصي. نو دغه سختې سرګردانۍ سره مونږ مخامخ شوي، نو د مونږ غږ له اوسه داسې ځای نشته چې هغه د مونږ غږ اورېدلی او د مونږ په باره کې هغه خلکو څه سفارش کړی. نو مونږ چې چا ته ووایي هغه وایي دا پالیسي د ټول افغان دپاره یوه ده. مونږ ورته وایي مونږ کوچیان یو، مونږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زمه دلته راتلو، وړی به هغه چې تلو. بیا هم چې تاسې افغانیان بولئ ښه ده، افغانیان مونږ هرې اوس سره 500 200 300 میږې دي، نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي. دې دپاره داسې یو قانون جوړېدل پکار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای، مونږ خپلې رمې له ځان سره اړولې وای، تللي وای، او یا دلته مونږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې مونږ په دغه خپلې رمې د مونږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو، خو ډېره سخته نه سخته مجبوري راغله. نو مجبوره چې خپلې رمې به خرڅوو، خو هغه خرڅ وخت هم هم څوک نه پرېږدي وروره، داسې یو وخت راغی.
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډېپور شوي، ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی؟ دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده، ډېرې سیمې هغه څړځوینه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي.
بالکل، اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و مونږ دغه نومونه پاتې دي، هزاره جا تور تیر دي، اوښانو له لارې بتله، هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پریدي دوی ډیپورت کړو مال نسته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار لارې لاړ کندار په شمو کې دي کدی تورخم په لارې لاړ کابل او د رنګرات په شمو کې دي ادي ځون تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نه کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې اړې خواته حکومتونو نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنگ له کابل عوام ته ډیر سخت تاوان ورسید او ډیر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي
حاجی صاحب ورسته خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو او څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنه خو د مونږ आवाज ورکای دار چیرته نه رسیږي خو د مونږ आवाज دی اله د دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسي د دوه ملکو امن غواړو ځکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا وروره د زړه له کومې وایم چې ډېر یو ښه وخت تیر کړی او ډېر چې دوی جدا کېږي دوی ډېر افسوس یې زارایي نو چې امن راشي لکه پخوانه چې د مونږ کوچیان او عام عوام څخه تلګره